دا مشال ریډیو اوریدونکو السلام علیکم، زه بشیر گواخیم او ستاسو په دې غړی کې کوربیم. دا وخت په پېښور کې د مسپخین یو بجې شوې ده او د تبو پراک کې د سحر لس بجې دي. مخکې تر دې چې سیمه ایزو او نړیوالو رپورټونو تلاړ شو او تاسو ته اونیز پروګرام ګلونه وړاندې کړو، ملیحا میرزاده ته ورځو او خبرونه دي.
دا خبرونه سرټکی د هند او پاکستان د تجارت سیکرټریان راهول کولر او ظفر محمود بنن په اسلام آباد کې لیو بل سره تجارتی تعلقات د خکولو په اړه خبرې کوي. په هنګو کې د بشري حقوقو د سانګې چیرمن جنید خان وای په سیمه کې د 2009 کال راهیسې 300 او 350 کسان لاده رکه شوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په شام کې د امنیتي ځواکونو لخوا په عام خلکو د تشدد د استعمال غندنه کړې ده او د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي په لیبیا کې د ناتو د عملیاتو مقصد قذافی نه خکول نه دی بلکې داغه د ځواکونو کمانډ او کنټرول سیستم تبا کول دي. دا خبرونو تفصیل د پاکستان د رسنیو په وینا د هند او د پاکستان د تجارت سیکرټریان بنن د دوه اړخیزه خبرو پترس کې لیو بل سره په اسلام آباد کې لیدا کاته کوي. د هند تجارت سیکرټری راهول کولر چې پشپګو کسانو باندې مشتمل د یو پلاوی سره 13 ورځ پاکستان ته د دوه ورځنی سفر لپاره رسیدلی، د دې دورې نته مده چې د یو بل سره تجارتی تعلقات تخکولو لپاره به د خپل پاکستانی سیال ظفر محمود سره په ملاقات کې په یو شمېر مسلو باندې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دوه کاله وړاندې د هند په ممبئی ښار کې د ترهګرۍ د پیښو له امله د دواړو هیوادونو له یو بل سره تعلقات خراب شوي وو. په دې ملاقات کې به د اروپایي ټولنې د پیکیج په اړه د هند د مخالفت په بابلا خبرې کیږي. د پاکستان د ورځپاڼو په خبره د دې ترڅنګ به پاکستان د تجارت د سامان په فهرست کې د نورو شیانو اضافه کولو وړاندیز هم ورکوي. د هند حکومت له طرفه پاکستان ته د پټرولیم سامان او د بجلی د ورکولو وړاندیز ورکړل شوی، نو پر دې به هم بحث کیږي. د خیبر پختونخوا په هنګو کې د بشري حقوقو چیرمن جنید خان مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د 2009 کال راهیسې په سیمه کې 350 کسان لاده رکه شوی دي. نوموړی وایي
2009 تر اوسه پورې مطلب 364 پر کسان لاپتا شوی دي. دا کوم کسان سموته درخواستونه رکی چې رم کسان لاپتا شوی دي کې غو ډیر کسان پولیس ورکی کسان لاپتا کړی دي. طالبان او اسلوالو مطلب څه کسان وچات کړی، کوم کسان څه وچات شوی دي، مطلب څه دغه باندې د انجمات لګی چې دا ترخګرو سره میلو دي، نو څه ترخګرو سره دا کسان میلاوه په کار دی دی به فایر شوی وي.
دا په داسې حال کې ده چې د سو کال راهیسې د ملک په ځینې برخو کې د کسانو د لاد درک کېدلو لړۍ روانه ده چې پر ضد دوی کورنۍ او د بشري حقوقو کارکونکي وخت په واس اواز پورته کوي. بلخوا د هنګو چارواکي وایي په سیمه کې یوازې 4 کسان لاد درک شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په شام کې د امنیتي ځواکونو لخوا په خلکو باندې د تشدد په استعمال اندېښنه ښودلې چې د ریپورټونو تر مخه پرې د ټانکونو او د وسلو استعمال کړی دی.
On Syria, we are watching events very closely and with increasingly
نو مړه بای په شام کې مونږ د اندېښنې سره د حالاتو څارنه کوو. زه د پر امن مظاهرچیانو پر ضد روان تشدد پکله کا غندنه کوم چې پکې په خاص توګه د ټانکونو او د وسلو استعمال شامل دي. باندې مونږ د خبرې 13 ورځ د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د شام په اړه په یو غونډه کې وکړه. که څه هم د کونسل لخوا د شام په اړه کوم بیان مخې ته نه دی راغلی، خو تمه ده چې نن به د دې تشدد په اړه یو غډه بیانیه مخې ته راسي. دا په داسې حال کې ده چې په شام کې د سومودې راهیسې شروع په مظاهرو کې یو شمېر خلک وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر سوزان رایس ویلي چې امریکا په شام کې د صدر بشار الاسد د حکومت مرسته کوي چې مظاهرچیان تر خپل لاندې کړي د دین علاوه بان کی مون د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو په ودانه کې د پاکستان د سولاسات ځواکونو د تصویرونو د پرانستې پر مهال د پاکستان د سولاسات ځواکونو له طرفه 50 کال وړاندې په کانګو کې د دوی د مرستو په یاد کې د دوی د رواني همکارۍ ستاینه وکړه. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي په لیبیا کې د ناتو د عملیاتو مقصد د هغه پر ضد نه دی بلکې د هغه د ځواکونو کمانډ او کنټرول سیستم په نښه کول دي.
We have considered
مونږ په دې نتیجه رسیدلی یو چې د کمان او کنټرول مرکزونه د خپل بریدونو عمده هدف وګرځو چې په یو شمېر ځایونو کې مورله لکارا وستي هم دي. دا هغه مرکزونه دي لچرته نه چې ځواکونو ته د بشري تیرو کولو اوامر ورکول کیږي لکه چې په مصراتا کې مو ولیدل. پس زه دا وایم چې همدغه مرکزونه زموږ اصلي هدف دی. مونږ په ځانګړي ډول په قذافی پسې نه یو شوي، ولې د کمان او کنټرول مرکزونه قانوني هدف ګڼو چې هر چرته بیا
legitimate targets wherever we find them.
نوموړي دا خبرې تیره ورځ د خپل برطانوي سیال لیم فاکس سره په لیدلو کې د یوې غونډې پر مهال وکړې. بلخوا د روس وزیر اعظم ولادیمیر پوتین د قذافي پر ضد د بهرني ځواکونو عملیاتو باندې نیوکې کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي د اوباما انتظامیې تر اوسه دا فیصله نه ده کړې چې د جولای په میاشت کې به د افغانستان نه څومره امریکایي ځواکونه ویستلی شي. د نوموړي په خبره دوی ته په دې اړه په سیمه کې د امریکایي جنرال ډیوډ پیټریس له طرفه څه وړاندیز نه دی شوی. د پاکستان د ورځپاڼو په خبره د امریکا د صدر بارک اوباما په افغانستان کې د امریکا نوی سفیر یو ډیپلوماټ راین کراکر وټاکی. د دې نه مخکې نوموړي په عراق کې د امریکا د میشن لپاره د جنرال ډیوډ پیټریس سره یو ځای کار کړی و. او ریپورټونه وایي د مصر د چارواکو په خبره د اسرائیل په پوله سره نږدې د قدرتي ګاز په یو ټرمینل کې چاودنه شوې ده. د خبري اژانسي اسوسییټډ پرس سره مخه دغه چاودنه د العریش په ښار کې د السبیل په ټرمینل کې وشوه. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه واوریدل. اوریدونکو په دې غړی کې درته د غریپورټونه لرو. د بشري حقوقو لپاره کارکونکي چارواکي وایي چې په هنګو کې د تیرو دوو کلونو راهیسې 304 شپته کسان له درک شوې دي. دا خلک څوک له درک کوي؟
پولیس پر کې کسان لا پتا کړی جی طالبانو وسله والو مطلب څه کسان وچات کړی کوم کسان څه وچات شي وی دي مطلب څه دغه باندې د انجمات لګی چې د ترخګرو سره میلو دي.
د بلوچستان په تو ضلعو کې د تور زړی ناروغي زیاته شوې. د دې وجه څه ده؟ د دې ترڅنګ درته نور ګڼ رپورټونه هم لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او مشال ریډیو هر ورځ تاسو ته د سحر له نهو د ماخام تر شپږو خبرونه کوي. د دې غړي اړمبي رپورت ته ځو. د پاکستان د نورو برخو په شان په هنګو کې هم خلک په پټه توګه ورکیږي. د سیمه کې د بشري حقوقو چارواکي وایي چې له 2009 کال راهیسې له دې ځایه 304 شپته کسان ورک شوي دي چې ځینې یې حکومت او ځینې وسلوالو طالبانو وړي. په دې اړه د طارق ورغزی رپورټ اورو.
د مول د نورو برخو په شان په هنګو سیمه کې هم د خلکو د بدرکه کېدو سلسله روانه ده. د بشري حقوقو د هنګو څانګې مشر جنید خان په سیمه کې 2009 کال نه تر اوسه پورې د بدرکه شو خلکو تفصیل مشال رډیو ته سداسې وړاندې کوي.
2009 تر اوسه پورې مطلب 364 پر کسان لاپته شوي دي. دا کوم کسان چې موږ درخواستونه رکوي چې رمو کسان لاپته شوي دي کې غو ډېر کسان پولیس ورکې کسان لاپته کړي دي. طالبانو وسله والو مطلب څه کسان وچات کړي کوم کسان څه وچات شي وي دي مطلب څه دغه باندې د انجمات لګی چې د ترخګرو سره میلو دي. نو څه ترخګرو سره دا کسان میلاوي په کار دي دی به یې فایر شوه وي. 10 سال ولا وړ کې مشوم سکول ته روان وي هغه څه ګونه کړي چې دا وچاتيږي.
بلخو د هنګو پولیسو مشر چارواکي ډیپو عبدالرشید سره د ټلیفون په لارې تماس نیولو نه پس مونږ ترې د بدرګه شو خلکو په حق لا پښتنه وکړه. نو په جواب کې د انساني حقوقو د ادارې لخوا ورکړ شوش مېره و نه منلو. خدای ویل چې د سلورو د بدرګه شو خلکو تفتیش پولیسو پیل کړی دی.
دا غلط فکر دی. دا داسې نه ده. مونږ هنګو یو ډېره وړه ضلع ده. په دې کې سلور کسان اوسه پورې دغه شوي دي چې دا روک شوي دي. د هغې پراپر مونږ کیسونه رجسټر کړي دي. اف آی آر یې پکې شوي دي. په سکه ټرایل روان دی او په سکه کسان چارج شوي دي. ایون زمونږ په یو کیس کې زمونږ طاهر نواز یو ایس آی دی هغه پکې چارج شوی دی.
د دې خبرې نه پس مونږ د هغه کسانو خپل خپلوانو سره خبرې وکړې کوم چې په مختلفو پیښو کې د هنګو سیمې نه بدرکه شوي دي. په دې کې د اورګزو ایجنسی محمد رفیق دی چې نن سبا د هنګو په وام سیمې کې اوسیږي. دی د خپلو هغه بدرکه شو خپلوانو په تلاش کې دی کوم چې څلور میاشتې وړاندې د ده پر وینا پولیسو د هنګو چوک نه گرفتار کړي وو او اوس بدرکه دي. محمد رفیق زیاتوي.
محمد کریم او دوه متر زومن دی. یو نوم د شعیب او بل ماشوم ذکریا نومی دے. دا پنگو شو چاو کے دا روانو جی دولسمه میاش وا لسن تاریخو د جمعې ورځ وا څلور بجې ټینو پوس کلی کې د مکا وشول چې د مکا وشول د دې کې پولیس ګیری تیری شروع کا چې پولیس ګیری تیری شروع کا نه د کاسونې د مو ولا غیب کو څلور میاشتې وشوې جی چې مو د کاسونو سره نه ملاقات شوه دې مو ته نه څه د مړې ژوند څه پاته شته دې
دا خبره مشال لړیو چې کله ډیپیو عبدالرشید تا وړاندې کړه نو وی ویل چې د فوزی اپریشن په وجه هنګو کې نورې امنیتی ادارې هم کار کوي ډیپیو وایي چې کې دیشي نورو ادارو دغه کسان اوچت کړي وي
صبح کی فوج ہم آپریشن کئی پا شاہو کی آپریشن دے پور اکسو کی آپریشن دے پنار تو پکورما کی آپریشن دوان دے اور مختلف ادارے کار کئی نہ داسی اس قسم واقعات اشتے مونگا پولیس والا آپ سے بھیجا کے
مونږ د هنګو څنګه د بشری حقوقو مشر جنید خان نه پوښتنه وکړه چې آیا د دغو بدرکه شو خلکو د پاره تاسو څه ګام اوچت کړی دی نو په ځواب کې وویل
ډیرو خلکو دا مسایل دي چې رجیم خبره ده تاسو مخکې ورسو نو دا خبره مو خستې دي مو عدالت ته اندایې دي څنګه دوره کسان لا پته دي نیاز مجنګیر سره مو خبرې شوي څنګه کې دا ظلم روان دي افتخار چودھری سره مو خبره کړي پوه وزیر قانون سره مو خبره کړي هغه مو ته دا تسلی کړي چې ان شاء الله تاسو سره مو مکمل مکمل دی خبره کې تاون ویجی
یاد دوی چې په هنګو کې د بدرکه شو د یوش میر خلکو کې سونه د پاکستان په سپریم کورټ کې د بحث لاندې پروت دی طارق ورغزه مشال رډیو هنګو
اور دن کو په همدې اړه زموږ همکار مجید بابر په پیښور کې د پاکستان د بشری حقوقو لمرسیال مشر کامران عارف څخه په هنګو کې د اداشو ل درک کسانو او د دې ترڅنګ د قبایلی سیمو په ګډون د خیبر پښتونخوا په نورو برخو کې د ل درک شو خلکو پړه پختلی او پښتنه یې ترکړې چې د دوی د معلوماتو لمخې څومره کسان ورک دي دی وای
اکثر کے دا الزام لگی تو پولیس والا دا کسان اچت کرو اور بیا ان پاس اڑی نکل شی سے مو بدی کی نو ان بول دا سے دے 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 تر سا بیو سو کیسو نہیں دا ہنگو بارہ کے خوزا دا سے نشم ویلے ان کو صبح سرحد پر مختلف علاقوں کے دیر خلق دا الزام لگئی چلا گئی خلق غیر شوید
نو کامران عارف صاحب د خیبر پختونخوا په کمو کمو سیمو کې زیات خلک بے درک دي او تاسو سره شمیره شته
جی دا کوم ځای کې چې لکه کانفلیکټ سټیټیوشن یې هلته کې خو ظاهر ده دا څه پته نشي لګی دی چې کم کسان دي خو کم تعداد شمار کړي دا اکثر په اخبار کې راځي نو دا اریش میرا دا سے ایگزیکٹ نشتے خو زب ہوا ما چی دا کافی حد پوری دا یو مسئلہ دا
کامران عارف صاحب د خیبر پختونخوا په سوات او په نورو قبایلی سیمو کې چې کم عملیات روان دي پوځي عملیات د ترهګرو پر ضد باندې نو داسې راپورونه دي چې د دغه سیمو نه هم عام وګړي بے درک دي او د هغوی څخه پته نه لګي ستاسو تنظیم هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په دې لړ کې څه کوي
خبر راځي دا چې کوم ځای کې چې لکه کانفلیکټ روان او کوم ځای کې چې فوجي اکشن او الته کې دا الزامات ډېر لګي زموږ الته کې دا څه لږه نشي خاص کر تاسو قبایلی علاقې یاد کړي مونږ د ډېرو خبرو تصدیق نشو کولای او مونږ نه شو ویلې چې د خدای د پاره سرکاري او کمیشن جوړ شوی او هغه کې مونږ خلکو ته ویلي چې تاسو لاړ شئ چې درخواستونه وکړي او بلا شي کسان نه کې اکثر دا شي چې اخبار نه تاسو اخلي نو هغه کله یو په ځای دوه شي کله دوه په ځای درې شي کله نومونه غلط لیکلي کله ډېر غلط لیکلي نو چې کوم اصلي دغه ابو ما غي چې کوم دغه خلکو خپل خپلوان دغه کوي رپورٹ کوي چې دا کس نشته اکثر بعض وجو سره غي نه کول غواړي ځکه چې دغه خیالي کده مونږ نه کوو کسان بر اخلاص شي نو د دې چې کوم عدد شمار دي هغه مونږ په خپل رپورٹ کې چاپ کړی دي
کمران عارف صاحب هغه خلک چې د اوس کومه تازه خبره ده د هنګو د زلینا نو دغه خلکو ته د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان له طرفه د هغوی د یو مشر په حیث تاسو څه مشوره ورکوي چې هغوی تاسو سره رابطه وکړي او څه داسې لارې اختیار کړي چې د بې درک خلکو درک معلوم شي
ګورې چې دی کې خو لومړی خبره خدا ده چې کوم بېدرکه شوي دي په کار دی چې هغې دپاره چې کوم کمیشن جوړ شوی دی چې کوم د هغې پروفارمی دي چې په هغې کې درج کړی شي چې دا کس دی د دې ورځ نه بېدرکه دی او په کار دی چې د دې تحقیقات وکړی شي او بل هغې نه علاوه دوی ته ضروري به دا وي چې دوی عدالت کې کیس وکړي خنګو چې دا لکه بایلي علاقه نه ده دلته کې د های کورټ هم جورسډیکشن ده د سپریم کورټ هم جورسډیکشن ده او په کار چې دا خبره عدالت مخې ته راوستی شي.
نو کامران عارف صاحب خیرنه پښتنه مې داده چې په خیبر پښتونخوا کې تاسو ته چې کوم راپورټونه راغلي دي نو دغه خلک صرف بې درکه شوي دي د استخباراتي ادارو د لاسه کې ډیر خلک د ترهګرو وسلوالو د خوا هم تښتول شوي دي.
قانون مطابق تحقیقات وشي کاغه پولیس اریسٹ کړي او پولیس بوتلی هغه نه پاس غیب شي بیا موږ نه شو ویلای چې دا اصل وال بوتلی دي.
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ.
اوریدونکو د بلوچستان په تو ضلعو کې د تور زیړی ناروغي ډیره شوې ده. د دې ناروغي ډیر ناروغان په موساخیل ضلع کې لیدل شوې. په دې اړه د عبدالرزاق برق رپورت ته غوښتل
د صوبای حکومت د وزارت صحت په خبره د تور ژړی ناروغي تر ټولو زیاته د اتو ضلعو په نارینه ښځو او ماشومانو کې ده. دا چې د تور ژړی د څه قسم ناروغي د صوبې د کومو ضلعو په انسانانو کې زیاته راپیدا شوې په دې اکله د صوبای حکومت د وزارت صحت د تور ژړی د ناروغي کنټرول کوونکي مشر ډاکټر ذوالفقار بلوچ و مشال ریډیو ته په اردو ژبه داسې خبرې وکړې
جس پہ ڈبلیو ایچ او نے سروے کیے, ہیپاٹائٹس کنٹرول پروگرام نے سروے کیے, ایم آر سی پی نے کیے, اس میں جعفر آباد ہے,
دی وائی چی دا صوبے پا انسانانو کی دا بے پا ناما دا تور جڑی دا ناروغی دا معلوم کول دا پارا ڈبلیو ایچ او صوبائی حکومت او ایم آر سی پی لخوا پا ضلع جعفر آباد سی بی لورلائی مساخیل ژوب نصیر آباد کولو او کوټه کی دا تور جڑی څېړنه وکړه چې د اغا لوجی د تور جړی د ناروغي فیصدی د نورو صوبو څخه زیاته معلومه سوي او په دې څرنه کې تر ټولو زیاته فیصدی په ضلع مساخیل کې ده. د وویل چې د په وینا د بی پانوم د تور جړی ناروغي په بلوچستان کې د نورو صوبو څخه زیاته او په خیبر پښتونخوا سین او پنجاب صوبو کې د سی پانوم د جړی ناروغي زیاته ده.
اور ہیپاٹائٹس سی سندھ سرحد اور پنجاب میں ہیپاٹائٹس سی ہم سے زیادہ ہے, ہم ہیپاٹائٹس بی میں ان سے زیادہ ہیں.
خو په صوبا بلوچستان کې پښتنه دا کیږي چې د تور جړی ناروغي د صوبې په اتو ضلعو کې ولې زیاته پیدا شوې. د دې پښتنې په جواب کې په کوټه کې د تور جړی د ناروغي علاج کوونکی یو حکومتي ډاکټر عزیز ورامن داسې وویل
انجیکشنانو غلط جکانو دا غلط زنو تاغوت و مایت کی اگر وسی دا دا خن غریبانی دا خرکان کنا تشتو تو نمدی کیش نمشی دا خطرنا کدا دا خود خود دی لا دا دی رسوات 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 سنا سوچ پاتی رگر دا واسی دا او مخ دا جا چوار مریس جلا علاج رفی اصول مطلعی سنا او مخ زفی علاقه دستی دا را ماجت و دا را داکتر دا خلقا بس بابا پہ واکسین وکی کل پولیو چھ دا خدا طریقہ واکسین وکی نو بچا سو دا کم چھ دا نو فختہ سو چھ بچا دا نو بچا
په صوبا بلوچستان کې د تور جړی د ناروغي په فیصدی کې زیاتوالی په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د دې څخه وړاندې په دې صوبا کې کله کله نوري ناروغي لکه کانګو وایرس, پولیو, نری رنز او داسې نوري ناروغي راپیدا شوي چې د اغه له کبله ځینو ناروغیو د صوبې یو شمېر خلک هم وژلي. عبدالرزاق برق, مشال ریډیو, چمن.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د پاکستان حکومت په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د کور شمیرنې او سر شمیرنې نیټه د اپریل د مې تر 15 نیټې پورې غځولې ده. تمه تر پنځمې نیټې پر غځول ده. حکومتي چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې ګڼ شمېر خلک د پوځي عملیاتو له کبله د شمېرنې نه پاتې شوي وو او د نیټې غځولو مقصد د پاتې شوو خلکو اندراج کول دي. فواد علي شاه رپورټ لري.
حکومتي چارواکي وایي چې په قبایلي سیمو کې ګڼ شمېر خلک د فوجي عملیاتو له کبله د شمېرنې نه پاتې شوي وو او د نیټې غځولو مقصد د پاتې شوي خلکو اندراج دی. په خیبر پختونخوا کې د کور شمېرنې کمشنر فضل ربی په دې اکلا مشال ریډیو ته وویل فاټا په کومو سیمو کې د کورونو شمېرنه پاتې ده. د دې پوښتنې په جواب کې فضل ربی وایي د نن نه درې ورځې مخکې قبایلي مشرانو د حکومت نه غوښتنه کړې وه چې د کور شمېرنې او سر شمېرنې نیټه دې وغځولې شي ځکه چې په قبایلي سیمو کې ډېر خلک د اندراج نه پاتې شوي دي. فواد علي شاه مشال ریډیو پېښور.
د مشال خبریالان خبری ټولنیز کلتوري او ادبي رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
او اوس هم کراچۍ ته ځو. د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک ویلي دی چې ترهګرو اوس د کراچۍ پلو مخه کړې ده. غواړي د ملک اقتصادي مرکز کې د بدامنۍ په ذریعه عمل کمزوري کړي. هغه دا هم ویلي چې کراچۍ کې تیرو څلورو میاشتو کې د 1500 نه زیات کسان د اخوډب په پیښو کې وژل شوي. نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو د خبریال ظفر کریمی په رپورټ کې ورو.
کراچۍ ښار کې د امن او امان په حق لا تیر ماښام د لوړپړو امنیتي چارواکو غونډه وشوه چې پکې د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علي شاه، د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک، د سند صوبې د پولیسو مشر فیاض لغاری او نورو انتظامی مشرانو برخه واخیسته. د غونډې وروسته خبریالانو سره په خبرو کې د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک وویل چې په مغربي سرحد ترهګرو ته د ماتې ورکولو وروسته اوس هغوی د کراچۍ په لمخه کړې ده. منصوبے جوڑوی خمنگ هم د هغه د مقابله د پاره د امنیت نوی نوی منصوبے جوړ کړی دی. د ترهګرۍ کوم کارونه چې بلوچستان کې کېدل د هغه یو جنګ دلته هم ښکارا شو. کراچۍ کې تیر کال هم دا ډول بریدونه شوي وو او هغه هم یو مخصوص تنظیم کړی وو. د کورنیو چارو مرکزی وزیر اویل چې کراچۍ ښار کې تیرو څلورو میاشتو کې د 1500 نه زیات کسان وژل شوي دي.
ټوټل مرډرز جو هوې 557 هوې اور ٹارگیٹ کلنگ اس میں 153 ہے.
دی وای 1555 کسان وژل شوي دي. د کې 1350 کسان د هدفي وژنو ښکار شوي دي. اوس موږ تر ډیره حدا په هدفي وژنو قابو موندل ده او په ځمکه د قبضهګرو هدفي وژنکو او په جرمونو کې د ککړو عناصرو په ضد مو عملیات تیز کړی دي. 55 هدفي وژنکو مو هم نیولې دي.
58 ټارگیٹ کلرز هاف بین اریسټډ.
د یادونه وړ ده چې کراچۍ ښار کې د هدفي وژنو او اخوډب پیښې وخت په وخت رامنځته کیږي. خو په دې وروستیو کې ښار کې د بمی چاودنو لړۍ هم پیل شوې ده. تیره هفته د لیاري په سیمه کې بمی چاودنې 19 کسان وژلي وو او تیره ورځ دوه نورو چاودنو کې د پاکستان سمندري ځواکونو دوه بسونه په نښه شوي وو چې پکې د یو پوځي افسر او یو زنانه ډاکټرې په شمول څلور کسان وژل شوي او د 50 څخه زیات زخمیان شوي وو. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبا.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او اوس هم د افغانستان پکتیکا ولایت ته ځو. د پکتیکا په مرکز خرنه کې د یتیمانو او بې وزلو ماشومانو لپاره د استوګنې ځانګړې ودانۍ جوړه او ګټه خستو ته سپارل شوې. چارواکي وایي چې د یادې ودانۍ د جوړېدو ټول لګښت 300,000 امریکایي ډالر دی چې په دې ولایت کې د میشتې ولایتي بیا رغونې ډلې یا پیرټي لخوا ورکړل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل د نقیب الله متنوال په رپورټ کې ورو.
د پکتیکا په مرکز خیرنه کې د یتیمانو او بېوزلو ماشومانو لپاره د استوګنې ځانګړې ودانۍ جوړه او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د پکتیکا ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس محمد یارشید وایي چې د یادې ودانۍ د جوړېدو چارې په نهو میاشتو کې بشپړې شوې او ټول لګښت یې 3,00,000 امریکایي ډالره دي چې په دې ولایت کې د میشتې ولایتي بیا رغونې ډلې پی آر ټي لخوا ورکول شوي دي. د پکتیکا د کار او ټولنیزو چارو رئیس زیاته کړه چې په پکتیکا کې زیات شمېر یتیمان او بې سرپنا ماشومان شته، خو د ځانګړې ودانۍ د نشتون له امله د اسانتیاو برابرول ورته ستونزمن وو. د دوی په خبره له دې وروسته به په پکتیکا کې یو شمېر یتیمانو او بې سرپرسته ماشومانو ته د زده کړو سربیره نورې اسانتیاوې هم برابرې شي.
دا پروژه تکمیر کلاسینن ګټه اخیستنې ته وړاندې شي. دا پروژه د 3,00,000 امریکایي ډالرو په لګښت باندې بشپړ شوې.
د پکتیکا والی محبلا سمیم د یادې ودانۍ د پرانستې پر مهال جوړې شوې غونډې ته وویل چې دغه ودانۍ به د یتیمانو او بې سرپرسته ماشومانو په زده کړه کې ارزښتناک رول ولوبوي. پکتیکا والی محبلا سمیم د شرکتونو پر مسؤلینو غږ وکړ. ټول هغه شرکتونه چې د بیا رغونې پروژې ترسره کوي ورته په کار ده چې د هیواد پالنې له مخې په اساسي ډول ترسره کړي.
دا یو فرصت ده، دا یو چانس ده. هر پروژه چې اخلي هغه د هغو مشخصاتو او قرارداد مطابق وکاروي، کار پکې وکړي، وطن زموږ تاسې ده، خاوره زموږ تاسې ده، تعمیر موږ تاسې ته پاتې کېږي. ښه تعمیر هم جوړ شو،
د ایوب ساختماني شرکت یو تن انجینر عبدالقیوم مسعود چې د دې ودانۍ د جوړولو چارې ترسره کړي وایي چې د ودانۍ په جوړولو کې زیاته هڅه او اخلاص کړی او په ډېر ښه کیفیت یې جوړه کړې ده.
د دې پروژې کیفیت او هغه چې دا انشاءالله چې انجینران راغلي، مانیټورینګ انجینران او مانیټوري کړي دا ډېر خوشاله دي.
د پکتیکا ولایت د جانخیل ولسوالۍ یو اوسیدونکي لوکمان چې مور او پلار یې دواړه مړه او له دې مخکې د پکتیکا د کار او ټولنیزو چارو په ریاست کې په یوه وړه خونه کې شپې ورځې تېرولې. وویل په دې خوشاله یم چې نوې ودانۍ راته جوړه شوې او ودانۍ کې د زده کړې تر څنګ نورې اسانتیاوې هم راته برابرې شوې دي. د یادول وړ ده چې د یادې ودانۍ پر جوړېدو سربیره په پکتیکا ولایت کې د بیا رغونې په برخه کې نور کارونه هم روان دي. نقیب الرحمنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال رادیو، ستاسو خپل رادیو.
بلکل مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو. د اوریدونکو رپورټونه هم دومره په دې نیم سات کې، په بل نیم سات کې نور رپورټونه درته لرو. خوس یو مطبوعاتي کتنه ده او دا هم ریاض موساخیل د پاکستان نننې ورځپاڼې کتلی او غټ کې تاسو ته را لګلی.
د مختلفو ژبو ورځپاڼو مختلفو موضوعاتو ته هم کتنه کړې ده، خو ولې په دې کې د پېښور نه خبرېدونکو ورځپاڼې مشرق خپله اداریه د قبایلي سیمو زده کوونکو د احتجاج په حق لیکلې ده او وایي چې د قبایلي سیمو زده کوونکو لخوا بار بار احتجاج د دې خبرې هنداره ده چې دوی څومره د تعلیم او زده کړې سره مینه لري. اداریه وایي چې دا حقیقت په خپل ځای چې قبایلي سیمو کې حالات خراب دي، ولې د ښوونځیونو او پوهنځیونو د بندېدو وجه دا یوازې نه ده، بلکې حقیقت دا دی چې حکومت د ډرون دونو خلاف د زده کوونکو د احتجاجونو او جلسو جلوسونو نه یریږي او د دغه وجې تعلیمي ادارې تړلې ساتلې دي. ادارې وړاندې لیکي چې دا سراسر ناانصافي ده چې د احتجاج د یری د نوي کول ژوند تباه کول شي، بلکې د دې حل دا دی چې حکومت د قبایلي سپین روبو او استادانو یو جرګه راوبلي او هغوی نه د احتجاج او جلسې جلوسونو نه کولو ضمانت واخلي، او بیا هم که د امن او امان خراب صورت حال د سکولونو او کالجونو د بندېدو وجه وي، نو باید چې حکومت د هغې لپاره هم اقدامات وکړي. دا شند انګریزی ژبې ورځپاڼې دی نیوز خپل اداریه د ملیریا په اړه لیکلی دا او وایي چې ورځ په ورځ د ملیریا ناروغتیا سیوا کیږي او په کال 2009 کې خو 3.3 کروڑ خلک کوم چې د نړۍ د آبادۍ نیمه جوړیږي په دې رنځ اخته شوي وو. اداریه مخکې وایي چې ملیریا عموما په غریب او وروسته پاتې ملکونو کې زیاته خوریږي او پاکستان کې په بلوچستان کې ملیریا زیاتو خلکو ته کیږي. اداریه لیکي چې دې لړکې ملګري ملتونه هم خپلې هلې ځلې کوي او په نړیوال کچ هم د دې د او خبرتیا د پاره لاریونونه وستلی شي. باید چې پاکستان هم دغه شان په دې هلو ځلو کې برخه واخلي چې دا شان اولس کې د ملیریا نه د بچ کېدو آگاهي پیدا شي.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریډیو موږ داسې لیکو
MASHALRADIO.COM.
اوریدونکو په پیښور کې یو نیمه بجه شوه. د خبرونو سرټکی به له ملیحا میرزاده وور.
د افغانستان د دفاع وزارت وای په کابل کې د یوې لانجې پترس کې یو افغان پوځي په بارني سرتیرو باندې ډزې کړې دي. د هند او پاکستان د تجارت سیکرټریان راهول کولر او ظفر محمود بنن په اسلام آباد کې له یو بل سره تجارتي تعلقات د ښه کولو په باب له خبرې کوي. په هنګو کې د بشري حقونو د څانګې چیرمن جنید خان وای په سیمه کې د 2009 کال راهیسې 324 کسان لا درکه شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په شام کې د امنیتي ځواکونو لخوا په عام کو د تشدد د استعمال غندنه کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي په لیبیا کې د ناتو د عملیاتو مقصد قذافی نه خکول نه دي، بلکې د هغه د ځواکونو کمان او کنټرول سیستم تباه کول دي. د راپورونو تر مخه داسې امکان څرګندېږي چې امریکا به د افغانستان لپاره راین کراکر د نوي سفیر په توګه وټاکي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویلي د اوباما انتظامی لړخه د افغانستان نه د ځواکونو د وستلو په اړه تر اوسه کومه فیصله نه ده شوې چې شمیره به څومره وي.
د خبرونو سرټکی درته مليحه میرزاده وړاندې کړو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږس چې هر ورځ ترته د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بیلابیل خبری، کلتوري او تفریحي رپورټونه او پروګرامونه وړاندې کوي. اوریدونکو په داسې حال کې چې پاکستان د ملګرو ملتونو لخوا په نړۍ کې په سوله ساتنه کې بخنه غوړم په داسې حال کې چې پاکستان د ملګرو ملتونو لخوا په نړۍ کې په سوله ساتنې کې د ملګرو ملتونو د سوله ساتنو د ځواک د یو غړي هیواد په توګه خپله 500مه کلیزه لمانځي. د نوموړي سازمان سیکرټري جنرال بان کی مون د پاکستان رول ستایل دی. په دې اړه د هارون باچا رپورټ اورو.
خاغلی بان کی مون خپل څرګندونې 13 ورځ د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو په ودانۍ کې جوړې شوې د پاکستانی سوله ساتو ځواکونو د انځورونو د نندارتون د پرانستې دستورې ته وکړې. نوموړي په دې موقع 50 کال آگاهو په جمهوریه کانګو کې د پاکستان له لوري د پیلو شویو مرستو یادونه وکړه چې وی ویل دغه همکارۍ لا هم په مستقیمه توګه پر مخ روانې دي. د ملګرو ملتونو د اعلامیې تر مخه د پاکستان نظامی او غیر نظامی مامورینو تر دې دمه د نړۍ په 38 بیلابیلو مشنونو کې برخه درلودلې چې وایي دا مهال هم په 9 خطرناکو هیوادو کې خدمات ترسره کوي چې یو زیات شمېر یې په جمهوریه کانګو، سوډان، آیوري کوسټ او لایبیریا کې ځای پر ځای شوی دی. خاغلی بان کی مون په خپل وینا کې زیاته کړه چې پاکستانی ځواکونو د نړۍ د جنگ ځپلي اولس د ژغورلو مشن په ډېر ښه توګه پر مخ بولې دی. په دې لړ کې نوموړي د پاکستان د طبي ډلو لخوا د بېوزلو ښځو د درملنې او د هغوی د ماشومانو لپاره د پاکستانی ځواکونو لخوا د لوبو د میدانونو جوړول په ځانګړې توګه یاد کړل. لدې سره سم د ملګرو ملتونو عمومي سکتر د پاکستان د هغه 122 ځواکونو او ملکی کارپوهانو د قربانیو یادونه هم وکړه چې د دپ وینا د دغه نړیوال سازمان د مشنونو سرته پرسولو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. نوموړي د دغو تنانو په مړینې د خواخوږۍ څرګندولو پر مهال ژمنه وکړه چې اداره به د دوی مړانې یادو ساتي او هڅې به وکړي چې په نړۍ کې د امن لپاره پیل کړې د دوی زړورې هلې ځلې پر مخ یوسي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
بالکل اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو د نړۍ له حال خبرې او د سیمیزو رپورټونو درڅنګ تاسو ته نړیوال رپورټونه هم در اوري ترڅو تاسو د نړۍ د حالاتونو با خبر اوسئ. او اوس هم زو د نیټو او د لیبیا په اړه یو رپورټ ده. امریکا ویلي د نیټو هوایي ځواکونه د لیبیا مشر کرنل معمر قذافی نه بلکې د هغه د پوز کمانډ او کنټرول سیستم په نښه کوي. په واشنگتن کې ل خپل برتانوي همڅنګ سره په ګډ خبری کانفرنس کې د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس ویل دوی د شام په ګډون په نور هیوادونو کې د ولسی پاتون پلوي کوي او زمکنی حالات له نږدې څاري. په دې اړه نور تفصیل د واشنگتن نه هارون بچا راکړي.
د امریکای او برتانیې چارواکي په داسې حال کې د لیبیا په جګړه کې د قذافی په ځواکونو د فشار د سیوا کولو اداوي کوي چې د ځواکونو لا هم په محاصره کړي مصراته خار خپلو بریدونو ته دوام ورکړي دي. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس 13 ورځ ل خپل برتانوي سیال لیم فاکس سره په واشنگتن کې وی غړي خبري غونډې ته د وینا پر مهال په ډاګه کړه چې په لیبیا کې د ناټو د عملیاتو مخه د قذافي په نخښه کول نه بلکې د هغه د ځواکونو د کمان او کنټرول نظام له منځه وړل دي. مونږ په دې نتیجه رسیدلی یو چې د کمان او کنټرول مرکزونه د خپل بریدونو عمده هدف وګرځو چې په یو شمېر ځایونو کې مورله لکاره وستي هم دي. دا هغه مرکزونه دي لچرته نه چې ځواکونو ته د بشري تیریو کولو اوامر ورکول کیږي لکه چې په مصراتا کې مو ولیدل. پس زه دا وایم چې همدغه مرکزونه زموږ اصلي هدف دی. مونږ په ځانګړي ډول په قذافي پسې نه یو شوي ولې د کمان او کنټرول مرکزونه قانوني هدف ګڼو چې هر چرته بیا مومو. د یوې پوښتنې په ځواب کې چې ناټو لکه د لیبیا په څیر د ملکي وګړو زورولو ته په کتنې ولې په شام کې عملیات نه پیلوي، د امریکا دفاع وزیر وویل چې موږ په ټولو هیوادو کې د سوله ییزو مظاهرو یو شان ملاتړ یو او زیاته کړه چې د هر هیواد سره معامله به د هغه ځای د مخصوصو حالاتو په تناظر کې کولی شي. د برتانیا دفاع وزیر لیم فاکس بیا په خپل وار د پینټاګون خبري غونډې ته په خپل وینا کې هوډ څرګند کړ چې د لیبیا په جګړه کې تر سرحده بری موندلې او په قذافي غږ وکړل چې باید واک له لاسه ورکړي. مونږ په مصراتا کې څه پرمختګ وکړی او دا ډېره واضح ده چې د قذافي رژیم د سکوت خواته روان دی. څومره زر چې کرنل قذافي دا ومني چې لوبه پای ته رسیدلې هم هغه عمره به ښه وي. اوس مهال هغه د خپلو خلکو او خپل هیواد لپاره د یو تاوان په مثال دی او څومره زر چې هغه په دا پیغام ورسي نو بهتره به وي. د برتانیې دفاع وزیر همدغه راز په شام کې د دغه هیواد د حکومت لخوا د عام وګړو په وژنو خواشینی ښکاره کړه او ترنه وغوښتل چې د خبرو اترو له لارې سیاسي اصلاحات معرفي کړي او لکه د نورو مهذب هیوادونو په څیر د ولس د هیلو درناوی وکړي. په عین حال کې په لیبیا کې د ناټو د عملیاتو قمندان لیفټیننټ جنرل چارلز باوچر د ایتالیا په ښار نیپلز کې خبریالانو ته وویل چې د قذافي ځواکونو دا مهال هم په بې ګناه ولس د زور زیاتي لړۍ ته دوام ورکړی چې د ده په وینا احد یې کړی دغه ظلم ته به د پای ټکی کیږدي. زموږ د مشن مقصد دا دی چې په لیبیا کې داسې یوه فضا جوړ کړو چېرته چې ډایلاګ او ډیپلوماسي خپل ځای ونیسي او په ترڅ کې خلک وکولی شي د خپل راتلونکي په اړه اټکل په خپل
وکړي.
بلې خواته بیا د روسیې وزیر اعظم ولادیمیر پوتین ډنمارک ته د خپل سفر پر مهال په لیبیا د غربي ائتلافي هیوادونو عملیات غندلي چې ویلي دي دوی په خپلو کړنو د ملګرو ملتونو له قرارداد څخه د واضح سرغړونو مرتکب شوي دي. رائټرز اجانس د لیبیا د دولتي خبري اجانس جانا د یو خبر حواله ورکوي چې وایي د لیبیا حکومت روسیې ته د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د بیړنۍ غونډې د رابللو لپاره ویلي دي چرته چې ماسکو همیشنۍ سوکای لري. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
ګلونا د ګلالیو ماشومانو ځانګړې خبرونه، د هرې شنبه یا نهې په ورځ په پاوکم سلورو بجو یوازې له مشال ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږیستئ. مشال ریډیو تاسو ته هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو خبرونې کوي. په دې خبرونو کې تاسو بیلابیل رپورټونه اوریدلی شئ. په دې کې خبری رپورټونه هم وي، کلتوري رپورټونه هم پکې او اونیز پروګرامونه هم پکې تاسو ته وړاندې کیږي او په دې ګړۍ کې هم تاسو ته یو اونیز پروګرام لرو. خو د هغې نه مخکې زو سوات او د هغه ځای نه یو رپورټ اورو. اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، کلیوي خوا په سوات کې د بدامنۍ، پوځي عملیاتو او جنگ جګړو له کبله د غلطه خلک د ګڼو ستونزو سره مخ دي او ښوونځي د اکثرو ځایونو تړل شوي دي. نو بلخوا د غلطه ځینې ښوونځي د درسي موادو د نشتون او د تعمیر د نشوالي او یا هم د تنګوالي څخه شکایتونه کوي او خلک وایي چې دغلته د حکومت د ستونزو ورته حل کړي. زمونږ همکار نیاز احمد خان په سوات کې په منګوره کې یو ښوونځي ته ورغلی دی او دا رپورټ یې تاسو ته برابر کړی.
د منګوري خار سره نږدې رحیم آباد کې دغه سرکاري سکول کې زده کوونکي او استادان یو شمېر ستونزې لري او د تیرو سو کالو راسې دغه تنګ ځای کې په سبق ویلو مجبور دي. دغه سکول کې استاد محمد اقبال وایي چې د هر څه مشکلاتو باوجود دوی زده کوونکو ته سبق وایي. د سکول په اړه ښاغلی زیاتوي،
دلته زموږ سره تعداد چې دی هغه د ماشومانو تقریبا 1284 تعداد دی او ماشومان زموږ سره نورم داخليږي او دغه بوت چې دغه زبون په ټیچرانو باندې واز نه دی په لکه ماشومان هم دغه ډیر زیات بوت دی څکه چې کم ارینجمنت دلته مو د کلاسونو کړه زموږ سره کمرې چې دي نو هغه زموږ سره شپږ کمرې چې پاکي ماشومان ناستي باقي ماشومان زموږ سره بار په ګراوند کې ناستي او دغه د ناستي هغه حالت چې دی هغه ډیر قابلیت رحم دی ځکه چې ماشوم زمګه باندې ناستي نو له پاسه باغبانی چت نشتی په ګرمۍ کې دغه تکلیفي او په اخنۍ کې دی هغه پس مګه ناسي یخ از مګه باندې ناسي او یخ اوګان چې دغه د جمی په چې دغه پاغه باندې لګي.
د سکول کې په سونو ماشومان د سکول په میدان کې په خاورو لپاسه سبق زده کوي او دغه ماشومان لپاره د سکو اوبو او د صفای تنظیم هم د نش برابر دی. په دا اړه یو دوس د کوونکی په خپل وای
زمانم عمر عالم دی او په پنځم کلاس کې سبق وایم او زمون په کلاس کې ماشومان ډیر زیات دي او کلاس هم ډیر ورکوټ دی او بل لدی سکول انتظام مشکلات دي چې کله مو استادان مو ته سبق وای نو په سبق باندې پویږي نه ځکه چې ډیر شورې پر سکول کې ماشومان ډیر دي او کلاسونه پکې لګ دي ډیر شورې موږ په سبق باندې پوه نه شو او بل پر سکول کې موږ ته اوبه نشته او کوبای نو هغه کله یو کله نه او لټنګونه پکې نشته نه کیناستو لپاره مسه ځای نشته نور ماشومان د نور سکولونو ماشومان خپل په کلاسونو کې په کورسونو سی موږ دلته په خاورو باندې شنو زموږ هم د سجره کېږي چې موږ هم صفا جامې واغوندو او په خپل کلاسونو کې صفا کینو.
امر امتیاز ده سلورن په سبق وایم سل جونیم سل وړه دي د سکول د لار امنه را پخ شي له اور تکلیف ته دولس نیم سو وړه دي سو وړه په بار ناس دي خولي به راتله چې سکول ته راځي نه دین پټي وي ګرمي ده کور ته بګی لاړ شي بس بیا راش انډکسونم نشتا د زما کا انداس یو هاور دوری کې ناس یو ته مو کوم څه والا په رفیون ناس سب زما کا ناس دي زما کا وای حسپا کی یو سب استادانو وګین کوم لري سر په باران شون سال سان والا چټی کې استاد صاحب او چې ګرمه یو بس ریسس ټایم شي داس به یې بیا وړاندې شوټی کېده خولي به یو استاد صاحب بیا چټی ورګي.
د رحیم آباد دی سرکاري سکول کې سنت کومار د اتنا جمعات لسکم سلم شوبانو ته سبق وای. په دغه اړه خاغلې ګل لري چې په دې ماحول کې دوی ماشومان ته پوره توجه نشي ورکولې.
نوې کسانو کې با یو استاد په کلاس کې سبق څنګه وای اخو ټول خلکو ته معلومه ده چې به څنګه وای چې د کرسۍ اخودو زیني د استاد د پاره یو ماشوم تختې چې کولای نشي ماشوم ته به سبق وای نو هغه اخو د اتنا ماشومان دی هغه به څه سبق وای اخو چغواله دي اخو د کور نه راغلي دي اخو به دې ماحول له سره پويږي نو زه به دا نوې کسان چې دی دا به کنټرول کوم څنګه دوی ته به سبق څنګه وای چې یو د غرمو کې زناست یم زه به دوی څنګه ګایډ کوم چې را دوی به توجه څنګه حاصلوم چې د استاد لپاره لکه زیات نو زیات 40 کسان پکار دي چې را دې خ ګایډ کی د دکا پای چیک کی د کس کس لور شي نو نوې کسان نه بزر چې کس کس لور زم حالان کې زه چې د دوی حاضرې علم تقریبا یو ګنټه زماره دو لګي یو ګنټه سر حاضرې باندې لګي.
استاد محمد اقبال وای چې پښتنګ آبادی کې په دومره زیاته شمیره سره ماشومان ته تعلیم ورکول کې استادان او زده کوونکي دواړه متاثر کیږي.
ماشوم آبانی اثر خو دې دی خو دغه اثر په استاد باندې هم داده چې یو کلاس نسته دغه سره ګاونډیبل کلاس نسته کله چې د استاد دی یو کلاس ته پڑھول کوي اته بل کلاس دې هغه پڑھول کوي د ماشوم ټول توجه چې دغه بل استاد سره شي دا توجه دغه خپل استاد ته نه هغه توجه چې دغه هغه د ما استاد لپاره برابر ول مینټیننس ته لړ ډیره ګرانه خبره ده دغه اثر ده چې استاد د ډیر تعداد د جنا انفرادي توجه ماشوم نه شور کولای شي کوم د ماشوم د کامیابی لپاره یو ډیر اهم قدم دی چې د ماشوم له انفرادي توجه ورکه او دا غي نورسته بتا ته ماشوم زهنی چې د هغه صلاحیت معلوم شي د ماشوم کې سونه صلاحیت ته سونه مخکټل شي او سونه د قوم چې د خدمت کولې شو دی سونه قابلیت کېدل شي د لپاره خو هغه د استاد لپاره غو نه ممکن چې هغه انفرادي انډیویډوال چې هغه توجه ورکی نو هغه د ماشومان او سلایز سلیتون چې هغه بالکل دب کر پاتې کیږي او ماشوم هغه نخ کر کیږي دغه ډیر تعداد ته وځي.
دغه استاد زیاتوي کچري حکومت یا غیر سرکاري ادارې په پوری توګه دوی ته د چت تنظیم وکړي نو دغه به د زده کوونکو لپاره لوی خېګړې وي.
دغی پارٹیشن شي دار کلاس جدا چي دي چي دغی چر دوري جوړي شي کم اس کم او غیر مال پاسه چي دغه چت جوړ شي چې ماشوم چي دغه د ګرمۍ نه بچي او په اخنې کې چې د اخنې نه بچي نو ول نه دغه چې د ماشوم چې او چیر چر دوري ته ملو شو نو د بل کلاس دغه شور نه د بل استاد دغه आवाज نه صرف خپل استاد ته چي دغه متوجو شو چې کله دې متوجي شي نو د ماشوم چې د بیا طریقې کول شي نو ول نه خبر زمو ضرورت دي هغه د چي ماشوم ته جدا جدا کلاس ملاو شي او زمون دا کم گراوند دی بدی کوم ته شیلډرز کم اس کم ولګي او دیسه چر دی اوریو شي چې هر کلاس دی جدا جدا شي.
سواد کې دارنګ یو شمیر سکولونو کې زده کوونکو شمیره زیاته ده چې تری استادانو او زده کوونکو دواړو ته مشکل مخ ته. په دا اړه د ضلع سواد تعلیمي ادارې مشر ایډیو سلطان محمود څخه چې کله پوښتنه وکړه شو نو دوی ویل چې سواد کې د ترهګرۍ او سیلاب نه متاثره سکولونو بیا ودانۍ عمل روان دي او حکومت لا دې طرف ته وزګار نه دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو خزو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه زباده ورځ راوته ما وېڅ دارا کوي لګ
او د قبالي میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مزلم چې په خیم پولې وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړی.
نور په کراچۍ دا مور په ډر اسماعیل خان دا او خنیجو د بل نه داسې ورکی شمیر
پښتني د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم د مضبوطې کړې دي او دغه خلکو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دې را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو، پلوشا اونیز پروگرام د مېرمن لپاره دی او د مېرمن لپاره ځانګړې شوې خبرونه ده. د تاسو فرخنده وزیر وړاندې کوي او تاسو هر چهارشنبه یا د شروع پورز او یا هم په دویم ځلې تاسو د پنځشنبه یا د زیارت پورز اوریدل شي. د چهارشنبه پورز تاسو واورید نن خبر شو سبا به بیا د پروګرام خبريږي. اوس د یو بل اونیز پروګرام وخت یې هغه ګلونه نوم دی. دغه پروګرام او ګلونه د ګلونو ماشومان لپاره ځانګړې خبرونه ده. دا ځل تاسو ته د پروګرام شانواز ترګزی برابر کړی دی. په دې ګړۍ کې د اخرنې رپورټ یا اخرنې پروګرام دی چې موږ یې لرو. په بل ګړۍ کې به بیا موږ د تاسو سره یو تاسو د مشال ریډیو سره اوسې او د مشال ریډیو خبرونه اورئ.
قدرمن اوریدونکو، زدا سات په گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول منسوکا تحصیل شبقدر کې ولاړې و. چیر چې د اسکول ودانی خو ډیره محدود ده، ډیره وړه ده، پکې دوه کمرې دي. ماشومان څه بهر ناستی، څه دننه په کمرو کې ناستی. په یو یو کلاس کې زما په خیال باندې غټم دی، واړم دی، خو په یو کمره کې دوه دوه درې درې کلاسونو ماشومان ناستی. ورځم او دې ماشومان سره خبرې اترې کوم. د اسکول د شبقدر د تحصیل نه تقریبا د مټ مغل خېلو په روډ باندې په پنځه یا شپږ کیلومتره کې جوړ دی. ګورم چې په دې کې څومره ماشومان سبق کوي. د استادانو شمیره چې کوم زنانه استادان دي هغه څومره ده، د هغې سره هم خبرې اترې کوم. زه ورځم یو کلاس ته چې په کلاس کې د وړو ماشومان سره هم خبرې اترې وکم. السلام علیکم.
علیکم سلام.
تاسو نوم دی؟
نازا.
اوسم کلاس کې
بنزم.
بنزم کې تاسو زده کړی دي؟ شابه تمه. ها، څه لیکل دي؟ دا پاس
عالم بری بڑی دولت ہے.
او کوم زنه راضی؟
پاپ پام نه.
پیدل راضی؟
ها.
دلره خونه ده؟
نه.
در سره راضی نور؟
ډیر جنا کوي.
څومره به تقریبا لس پندلس پی؟
یو اته به.
او چې کور ته لاړ شنو ته سبق وای کنه؟
ها.
څوک درته سبق خې په خپلې وي؟
خپلې.
نو څه سبق وای؟ انګریزي به، اردو به، ریاضی به، سوي؟
اردو مې، پښتو مې.
او دلته سکول کې تاسو استادان دي؟
یو.
نور نشته؟ او کور ته چلاړ شنو ته کور کارم کې کنه؟ تعلیم پاڑا باندھے سب. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تسنم
مریم.
حکم زین راضی
موران پور میں
رہنے
دے.
پیدل کی گاڑی؟
پیدل راضی.
نور تو سرم لو ابو مشمان راز.
او راضی راس ډیر جن کای راضی راس.
نور ته نزدې سکول نشته؟
نه نشته.
او دا سبق ته څنګه روان دي؟
هر روانه.
تاسیس دکړی دی کتاب نه ته ماته سو وای کنه شابه
کوم سبق وی
بس چې کوم یو وی هغه ته وای خیر دی ماته
چا چې مارس پګمای پیدا کړه چا چې ګل کلی پیدا کړه او چا چې کړه ورس په پیدا لا هوري یې دانه پیدا راځي چې هغه وستا یو راځي چې هغه وستا یو
لوی شي درته وای چې کور ته لاړ شل تم کار مارکیټ سبق
او جی
کوم سټڈی کېل
یو دوه غنټې وکړو
او کور کار هم کېل کلو خو وینځل شو چته او سر
کار نکو نه نکو ما والله می دی وینکو
چا می درته سو کنځ په خپل انځ
نه مور می
اورونه دشتا
او جی
کور کې درته سو نور سبق خي خويند دي اورونه
او مشرور می راته سبق خي
او پلر د سکي
هغه دکان کې
کوم ځای کې
ډیرای کې
نو تاسو لتی فدر دي خندا خبره درځي
نه نه عزیز خندا خبره نه کوونه دلایبی پرنګي ډیرای تلار شي دې مور ته وی مور زلو با یاري مور ته وی مور مور مال تا ورتا واله
اوریدونکو په دې کلاس کې د اول ماشومان پکې ناشتي د اول کلاس او د غین له نور ماشومان پکې ناشتي زه ورزم کوم ماشوم سره خبرې کوم السلام علیکم
وعلیکم السلام
تاسو هم کې
اول
او په دې کلاس کې نور کوم کوم ماشومان ناشتي نه نه اول ولا پکې ناشتي او نور
اول اولات ناشتي
ها دو کلاسونه دې پکې تاسو زده کړې دي په اول کې ته ماته وې
سب کو بنان آی کوتا ها
چپل بدل دو جامع دم دسکول جامع والے
چپل بدل دو جامع بدل دن پتا نہیں پتا
اسکول جامع
اگر جام دیشی بتر دور لائن
نوس نور جامے تنا خلے
ولی جامے نال
سو پہ دل لائن
رور رور
اغا سکی
سم نہ کئی
نو بے بدر لگا سنگ غلی اثر پیسے چرتے
مور گئے لور کئی بیس نہ لیم
او پلار دے سکی
پلان ہی مار دے
خ خسور نہ دی
پنجا
غٹی کا واڑی
یا مشر ٹول واڑی تھی
یو مشر دے اغا سکول نہ ہوئی
یا او دی دی سکول کے پنجا بک دے
اغا ٹول مشر
نہ اغا رونا ملک کا شرط ہے ہمیں شرط بولنا
او تو کم زین ناراض
ام چکا
دلر خون دے
نا جگہ جا کے فور دے
نزدی دے تو سے لطیفہ یا تو نیز دوری
دغی پرنگی اشی پرنگی دیرائی تا دی مور موری بر پای راکا آگا ایزوی نالے سندر کوری پکاوری پیراونمی آگا جاری دی
خواستا سنم دے
آجاو
او د کوم ځای نارا
دا غوینه
نه لره ده کنه زیده
نه زی
نو یو دره ده کنه در سر سوکی
ای دا خور نه زی
هغه سویم کړي
اول کی
او ته تاسو ای بی سی درځي
نه
نو سدي زده کړي دي په سکول کې الف بی درځي
نه
او کلمه یې مونږ یې سد درځي
نه
نه تم نه در او کله داخله شوی
بس پرین
قدر من اوریدن کو د کمرونه بهر چې کوم ماشومان نست یغی تر علامه غی تر بم یوسف خبرې کو چې دا غوی تعلیم او سبق څنګه روان دی او کوم کلاس کې سبق وې دی السلام علیکم
وعلیکم السلام
تاسو نوم دی
ما تمنا
او کوم زنه راځي
موران کورن
دا ډیر لره نه دی موران کورن
اسو اسکل
زور در سلام سو راځي
ها دو جنا کای رسنوتی
او ته سکول کو سویم کی
سلورم کی
او تاسو زده کړی دی انګریزي کې داسې زده کړی سبا ویل وای
ا بي سي دي اي اف جي اچ اي جي کي ال ام اي دبليو پي ال اي اپل اپل پار سي بو ال اي دا ا بي اي سي سي ن بي اي تي بي تو بي پار پي
شاباش او سر خندا مندا خبر در
چپ سی مان دے صفا پرنگی کنا لاتے ماری رائتا بوزا ایسے لوالی می او ما سم مال ہری گان گاڑا کرال چا کر رہا کہ
ہا ها اوس یو بل ماشوم ته تا خبر وکړل کنه تاسو نوم دی
نهازه
او سویم کې
سلورم کې
ته چې کور ته لاړ سکول سکول سبق وک کور کې کنه و
می
څومره سبق کې شي
ډیر و
دې څو غنټه
یو غنټه دوه غنټه
ها شابه او کور کارم کې کور کې لګس سره کار کې
زه جار کوم نور سره کار نه
جرمی و می پخولین دي دره تو چې په سرکاري سکول کې سبق وای نو په پبلک سکول کې نه داخلي
نه هغه نه لري
او کور کې درته څوک سبق خای
ضرور می هغه یو لسم کې دا اول به د میسا سکول کې ویل اوس په ډیر راځي
هغه درته سبق خای رښتیا وای ا
څه
دې
ا نه ولې تا کړه
تاسو نوم
سبحانیا
سویم کې
سلورم
سبب ولغړی شو بس په خپل مرضی چې سوي وای زه لطیفه وای خنده خبره کې کور کې سبق وای سوي و شپ
کور کې سبق وای
څومره
ډیر وای
تکړه کنه لږه
تکړه
دو جمع دو سور از
چار
اوریدونکو د ماشومان سره د خبرو اتر نو ورستو زراغه مو په دې سکول کې چې کومه یو استاد د اوم دغه تر خبرې تر کوم چې هغه ته په دې سکول کې څومره مشکلات را پیښتي چې په دې سکول کې د ماشومان تعداد څومره دی یو استاد ته څومره مشکل وي دغه څومره کم ځای نه ورته راځي
جی مونږ خو د شفقدر ډیرن رازو بیا جی زمانو نیلم دی
او دلته سکول ته تکل راغلی لکه ما وره دلته تاسو سره
جی د 8 تاریخ نه زمانو غلګی دی لرم جی جی
نو مخکې چیرته
دینه مخکې ز الت بل سکول کوم مدرسه وای کی نه دا کو ټیچینګ کو
پی ټی سی استاد تاسو
زره پی ټی سی استاد
نور سره استاد نشته انا
جی ما د مشکلات دی استاد نن سره نور نشته او وړ تعداد زیات دی نو ما د مشکلات دي شي
د سکول مورد چې بندم وو
جی بند دا سیلا په ځبان نور مثال ورکی بس آی نه بعد بیا بنشوي دي اوس ما ته اډر ملو شو زدل ترالم خو تعداد ډورو زیات دی نو دی په وجه ماته دا غری
څومره تعداد دی د ماشومان
جی 209 زیات دی
یو د تسنګ کنټرول کړو
جی واس دا سره کوم
دمره ته وای چې نور استادانه چې کوم دلته مخ کې وي نو غي وسول نه راځي
پدنه شمه ته دا سي پدنه شې چې ولې نه راځي خو یو د تنګي و نو غي چې مونږ لاره نه راځو او مزور موګه نو هغه پدی وجه من شوبلې تی بدلی کړی نو پدی وجه دا سکول بن شوی نو اوس ماته دغه ملو شو زرا لمه خو تعداد پکې زیات دی او بل می سمور کې نشته
او شومان هم د سلک سبق کې کمزوري پاتې شوی دی سوجه تاسو بیانوي تقریبا
جی تاسو یې کمزوري پاتې شوی دی جی نو هغه هغه وجه چې وی بورته سنې دا کړی خپل نسان جی او سکولم بندونو پدی وجه باندې بس ډیر وخت شونه د دوی اداغه خراب شوی په دې وجه باندې کمزور شوی دي او اوس وسم خاري کو نو بس به وخت په لغه تراشي جی د ابو په والا خدا د غلچی بم خراب ده نه لکه شي کوم او نو ماشين شنه د ابو سره غشتري او بلډینګ خو سي دي په کیمرا ته نشتري او بجلی م نشتري خراب شوی ده او تعداد هم زیات دي نو په دې وجه ډیر مشکلات دي راته نو زموږ دوه هسته چې موږ بل ټیچر راغی جی ولین اغه ته مې لغی چې بل بدل درکو د میاش کې برته بل راشي دا سیویل دي نو اوس پته نه لګی چې کله به راځي بس موږ طالبات راځو بل ټیچر راته ملو شي او بس ای راشي او کلاس نو واخلي
قدرمن اوریدونکو تاسو په ګورنمنت ګرز پرایمری سکول منسوکا کې د ماشومان خبرې ترې اوریدل دا غن ورستو په دې سکول کې سبق خوون کې چې کوم استاد دا خبرې ترې اوریدلې هم په دې د نظر اجازه غواړم د مشال ریډیو د پروګرام ګلون لپاره د ګورنمنت ګرلز پرایمری سکول منسوکا تحصیل شپقدر نه شانواز ترګځي
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري
دماکی یو کړی اسکول نه یو غونډه وغورځول پوه شو
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرباني.